ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما په دغه وساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر ته وړاندې کوو خو اړومبې د دې وخت خبرونه و په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه نن په رسمي توګه پیل شوې ده. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او حزب الله ویلي دي چې دوی د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو یو پوځي اډه په نښه کړې ده. د خبرونو تفصیل په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په جرګه کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه د قابلیتو په بڼه په زرګونو خلک پیښور ته رسیدلي دي. د جرګې په ځای کې د مشال ریډیو خبر اعلان وایي چې د رسمي پیل نه وروسته د غورځنګ مشر منظور پښتین او ورپسې ملک نصیر احمد کوکی خیل جرګې ته ویناوې وکړې. پر دغه مهال لوی سکرین لګول شوی چې د پښتنو په خاوره د روانې بدمنې په اړه ورباندې معلومات شریکېږي. جرګه په داسې حال کې کېږي چې په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سہولت تړل شوی او په ځینو سیمو کې د جرګې پلویان هم نیول شوی دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا شپه ناوخته د خیبر ضلع د جمرود په ریګي لمکې د جرګې لپاره راټول شوو خلکو ته په خپله وینا کې وویل که څه هم ټاکل شوی وه چې جرګه به د اکتوبر په 11 پیل شي خو دغه په خبره په تیرو څو ورځو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هغې په لار کې ډېر خنډان جوړ کړي وو.
ملگری شہیدان جھول تو یقین و کامن دے اس قسم قربانی نا دے اس قسم شنی میں شہادتوں نا ور خطا نیو والبتا دے جرگے پہ انتظاماتوں کے فرق ضرور رہ گئی.
د خیبر پختونخوا وزیر لالی امین ګنڈاپور او گورنر فیصل کریم کونډی پرون د جرګې د میدان لیدنه وکړه او د انتظاماتو جایزه واخیسته. په جرګه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هم برخه اخلي. پختون ژغورنی غورځنګ وایي چې د پختون قومي عدالت په نامه په دې درې ورځنۍ جرګه کې به په سیمه کې د روانې نامنې جبریله درکیو د پختون میشته سیمو د وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمیر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نور یو شمېر زخمیان دي. د ضلع انتظامی او چارواکي نن د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې لومړۍ پیښه د کنج علي د غر په سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ناپیژندل شو وسلوالو درې کسان په ډزو جوبل کړه. د چارواکي په وینا د کنج علیزو پل سره نږدې د ګاډو په قافله وسلوال برید شوی دی. د مقبلو د یو مشر عمران مقبل په وینا په دغه برید کې 14 کسان جل شوی او نه هجو بل دی. چارواکی وایي داسې بریخي چې د ګاډو په قافله د لومړی پیښې پر د عمل کې برید شوی دی چې پکې خزو ته هم مرګ جوبلا اوړېدلې ده. د قافلې سره د ملګرو ملیشي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې په پیښو کې زخمیان شوي ځینې کسان د پاړه چنار روغتون ته رسول شوي دي. بلخوا ځینې سرچینې وایي چې د بریدګرو سره په جګړه کې د ملیشي ځواک دوه سرتیري هم وژل شوي دي خو چارواکو لا په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. د بلوچستان په دوکه کې د مزدورانو د وجنې پر ضد احتجاج پای ته رسیدلی. د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود لوڼی مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په دوکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو او مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروستو لاغي ختم شو چې حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې په وژل شو مزدورانو کې به د هر یو کورنۍ ته 15 لکه روپۍ ورکوي او دغه راس په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د اکتوبر 10 او 11 ترمنځ په شپه ناپیژندلو وسلوالو د کویلې په کانونو کې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې وکړې او 1 ووژل او 6 نور جوبل کړه. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. د ولسمشر د ماڼۍ څخه پرون په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر آصف علي زرداري د ترکمانستان د سفر پر مهال د نړیوال فورم په سنډه کې له پوتین سره غیر رسمي ملاقات کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دواړو مشرانو د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو ټینګار کړی دی. حزب الله ویلی دی چې دوی د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو یو پوځي اډه په نخه کړې ده. وسله والې ډلې نن په بیان کې ویلي دي چې په پوځي اډه یې په داسې حال کې د توغندیو برید کړی دی چې اسرائیلو د کیپور ورځ نمانځله. دا د یهودیانو په مذهبي کلینډر کې تر ټولو مهم ورځ ګڼل کیږي. د ایران اتحادي دغه وسله والې ډلې په بیان کې زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو د بارودو یوه کارخانه په نخه کړې ده. د حزب الله د ادعا په اړه د اسرائیلو لخوا سمدستی کومه تبصره نه ده شوې. او د ښځو شل اوریز نړیوال جام نن سریلنکا، نیوزیلینډ، بنگلادیش او سویلی افریقا په کې سیالي کوي. د ښځو په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې نن د اکتوبر په 12 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. دغه سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیل شوي دي، لومړی لوبه د سریلنکا او نیوزیلینډ ترمنځ د شارجه په لوبغالي کې پیل شوې ده. په دې لوبه کې سریلنکا پچا ګټلې او توپوهنه غوره کړې ده. ټاکل شوې چې د ورځې دویم لوبه د بنگلاديش او سویلي افریقا ترمنځ د دوبه په لوبغالي کې د کابل په وخت ماخام پیل شي. دا د دې خبر اردن کو خبرنا مورید او د خبرونی تر پای را سره پاتې شین او نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدیش. با خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګه پیل شوې ده. د سیمې خلک ترې څه هیلې لري؟
امیر دا غوړی دي چې میشتا یو جنډه مقرره شي. دغه دا مقصد نه ده چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کوت وای غنه بعد بیا خپل خپل ګریت لوټ یو خبره ختمه شي.
په کورمکی په دوه جلا جلا پیخو کې 15 کسان وجل شوي دي. او د کراچۍ پولیسو د بلوچ یک جهته کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد مقدمه درج کړې ده. نو وړي وای خپل مبارزې لبا دوام ورک.
یہ سیاست میں اصلاح قانونیت کو اظہار کرتا ہے، ان کے خلاف گیرہ تنگ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں.
او وا بورے چې د موبایل فون ډیر استعمال د ماشومانو په صحت څه اغیز پر خودیش؟
کله زمانه موبایل والی، کله د پلار نه موبایل والی، روټه خوراکی نشتا، خوب سم نشتا، د سکول کار صحیح نه کوي.
د سیمه اورنه نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تفصیلی لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه لویه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په دغه جرګه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه په زرګونو خلک د قافلو په شکل کې پیښور ته رسیدلي دي. دا وخره سره د ریګیل المینا زموږ همکار وسیم سجاد د ټلیفون په کرخه دی. وسیم، تاسو ستړي مشو په خیر؟
ډیر زیات مننه کوم.
ښه وسیم سجاد، د سهار نه رواله تر اوسه پورې څه هلې ځلې روانې دي په دغه میدان کې؟ او جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده، نو چا چا پکې ویناوې وکړې، د دې کمی کمی برخې دي، او جرګه روانه څنګه ده؟ دا ټول تفصیل راته وایه.
پیل به د جرګې د روانېدو نو پیل دا دی چې په 11 اکتوبر یا د جرګه ولبلل شوی وه. خو د پی ټی ایم لخوا په ویل کېږي چې په پردغ باندې وار په وار ټیک ډاون شوی دی، او د دغه سلور غړي چې دی هغه مړ شوي هم دي. پردغ د پی ټی ایم سلور غړي د پولیسو سره پنخته کیا په ډزو، د پولیسو لخوا په ډزو باندې چې دی هغه وژل شوی دی. دغه نه پس په دوی وای چې انتظامات ورته نه کول شوی، اجازه نه ورکول شوی چې انتظاماتو کې. دغه د وژنه د جنسي د جرګي د هغه چې کوم نارمل شیډیول دی جاری کړی، او هغه نه جرګه بدل شوله. هغه داسې شوله چې په 11 اکتوبر ولبلل شوی وا، خو په 12 اکتوبر پرون د شپې نه وخته منظور احمد پښتون په خپل خبرو کې ویلي چې دا به سبا په 10 بجې پیلېږي. خو سهار چې موږ کله لاړو نو بلا هم انتظامات روان وو. خلق ډیر زیات په ګڼ تعداد کې اور روان وو. اتیا نه زیات پنډالونه لګېدلي وو. اتیا پنډالونه دی ویلي چې لګېدلي وي، جو ټینټونه خلکو لګولي وو فاغي کې وو. منظور احمد پښتین دا ویلي وو چې د جرګې چې کم دی 11 اکتوبر پروسیشنز دی یا طریقه ده هغه به هم کیږي. نو نن په پیل کې د ماسپخین مانځه سره نږدې پر دغه وخت کې اولنې چې کوم هغه وا د حصہ وا یا پرونې حصہ چې کوم مختص شو هغه وشو، هغه دا و چې ډیټا چې کوم دوی کلکټ کړی وای یا جمع کړی وای چې څومره دلته تاوانونه شوي، څومره خلک ورک دي، څومره هغه دي هغه پیل کړه خلکو ته. هغه کړه بیا دا غن ورستو بیلا بیل اتیا پنڈالونه چې کم دی ټاکلی او د اغې نه د هر صوبې د ضلع پنڈالونه پکې موجود وو. د کراچۍ پنڈالو پکې د ژو او د کوټه یا پختون میشت سیمې چې کمی هم دی په پاکستان کې د اغې نه خلک راغلي وو، هغه خپل مسلې ډیسکس کړي وو. هغه بیا مرکزی پنڈال ته وړل شوی وي، مطلب دا چې دوا پنڈالو لګول شوی، یو بهر غټ پنڈال نه چې پاغې کې وړه وړه کیمپونه لګول شوی دی د هر ضلع. بیا داغه ضلع نه خلق مختص کړل شوی وو، هغه خپل یو مندوب ټاکلی وو. دا هغه مندوب په مشرۍ کې سکسان چې دی مرکزی پنډال ته تللی، په مرکزی پنډال کې ټولو سیاسي ګوندونو مشران، بلکې د ډیری ټولو خو نه شمېر، د ډیری سیاسي ګوندونو مشران موجود وو. هلته منظور احمد پښتین یا د پی ټی ایم مرکزی کمیټې غړي هم موجود وو، او د دغې نه علاوه نور وکیلان.
درد لګوایا وسیم چې د جرګې انتظام څنګه دی، ځکه چې ځینې داسې راپورونه راغلي وو چې ډېره بد انتظامي ده، خلک ډېر زیات دي، نو د خلکو ترتیب د ناستې د غې د شرکت هغه څنګه دی؟
په جرګه کې ستونزې ډېرې زیاتې وې، صحافیانو ته هم یو شمېر ستونزې ور مخې ته وې، ځکه چې موږ کله خپله باندې ورتلو نو ډېر زیات کړاو سره مخ وو. ډېر په خوارۍ باندې مو کوشش وکړو چې ویژوالز واخلو، بد انتظامي وه، خلک ډېر زیات راځي. او یو سیز دا و چې سلفیانی تصویران، ځکه چې دلته کې مشهور شخصیتونه راغلي، مونږ دا ویلی شو یا نامتو شخصیتونه د پښتونخوا شاعران، وکیلان، هغه خلکو کوشش کوو هغه طرف ته بورتلل، نو دیکھو د کمپیر و په تګ را تګ کې لږ مشکلات و، دا مسلې وې. خو جرګه چې وه هغه بیا هم شروع شوه، او منظور احمد پښتین او یا دغه مرکزی کمیټې غړي چې دی هغه کوشش کوو چې خلک کې دیا کنټرول کې، بار بار ورته سټیج نه دا وینا کوله چې تاسو په آرام سره اوسېږئ، او دغه تصویرانو سلفیانو د هغه لپاره نور وخت هم شته تاسو بیا هم کولی شئ. دا درې ورځې ډېرې مهمې دي، دې ته فکر وکړئ.
صحیح ده، زه ډېره مننه کوم وسیم سجاد، او ښه ورځ دل غواړم. مشال ریډیو د بې طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اوردونکو د پیښور پر ګیرل مکی د پښتنو د قامی جرګې په اړه په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د چدا جرګه پیل شوې ده، په دغه اړه معلومات ته درکړو. خو د دې جرګې نه دغه جنگ زپلی سیمې د خلکو ست توقعات دي، سهیلی دي ته په دغه موضوع باندې زما همکار عمر دراز په سیمه کې د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لګ.
مونم شہزاد داسجی بانی اس دین کا پانی شاہ جی سوکڑی زتہانی ان شاء اللہ تعالیٰ جرگاہ میں کامیابی ہو. میر دا گوڑی جی چی میش تھا ڈامو کرا رشی ادھر دام اکثر نہ تھا جدر اورے سے میر دا باد اورے سر تیرے کو وہ کہنے بعد بھی اخلے پلے کرے تا لوٹ یو خبر ختم شی.
خالد رحمان نوم دا دے بانی اس دین کا 11 اکتوبر دے انا میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کی ماجه جرګه او د امن په بارے سے دا جرګه نو ساتو امن روټي امن دا چې یو می رامن غوړ تیر خالی امن خبره امن چې روټي
من مر شاد دا چوله اولی بیو رډې می دا چې مست الله پاک امن رو والے ملک شامن روشی می نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالی امن روشی می په داډه رخواشي او می راځو دا زندگی په چاره دو
امتیاز اینزل دغه ته په چار دو چې د امن کوشش کوي او امید دې وبستره وات واز یو تای نه کوي ویل چې په پاکستان په مرسته امیدا بل بچي او امیدا دا غونډه ته جن کی دي او چې سیمره د ملتا نقصان سری دا د امیدا قبیله تا قوم تا دولت تا د دې مید نقصان دا پیدا نشتا حکومت څه تکت د مو بچ جون دي اے مو تر زمان دي کا سپوی مرشد مو بچایدا
پختنو کے شعور را بیدارول خ اقدام دے خو چې مقاصد اغینا چې خلق خبرم می چې مونږ سو غواړو مونږ مکه بنو کې پدین اوڑان دے جرګه او شوې پسونو نه او شو خلق به تقریرو نه او خو مزدکر نه پس بیا ای سمنو لکا جرګې په کار دی کوچ دی هغه ته نتایج هم راوځي.
دا عمر دراز وو چې زمونږ همکار دی او په سیمه کې د خلکو سره د جرګې په اړه خبرې کړې دي. نو راځو زمونږ دوه موضوع ته، وغه دا کورما چرته چې نن د تشدد دوه پیښې رامنځته شوې دي چې پکې پینزلس کسان چې دی وجل شوی دی خوښه نه کسان چې دی دا جوبل لیدا وخر سره زمونږ همکار طارق ورغزی د ټلیفون په کرخه دی. طارق دا ستړی مشویم په خیر.
سلامونه جوړ په خیر.
ډیر مننه زړګیا تازه معلومات لرا کا د کورمې د غدوا پیخي چې شوی دی دوه بریدونه شوی دی په دې کې پینزلس کسان مړ دی سپکې زخمیان دی زنانه هم دی د دې وروسته سیمه کې صورتحال څه دی د امنیت وجه څه ده چارواکي څه وي خلک څه وي؟
تازه صورتحال خو دا دی کنه چې کله د دوه پیخي وشولې نو زه به اوریدونکو ته دا ووایم چې اول پیخه دغه د کونج الیزو غره ته چې کله ځینې خلک لاړو نو هغه ځای کې په هغوی باندې نامعلومو کسانو برید وکړل. نو په هغې پر رد عمل کې د لسدې د غوزګړي په لور روان د ملشی ځواک په سرپرستۍ کې د مقبلو په کنوایي باندې چې کوم دی هغه د کونج الیزو سر نږدې برید وشولو. په هغه برید کې د مقبلو یو مشر عمران مقبل تر مخه د هغوی څوارلس مسافر یعنی کې کسان چې کم دي د هغوی مړه شول او نه نور چې دي هغه زخمیان شول. او چې هغه کومه اوله پیښه وشول نو په هغې کې درې کسان زخمیان شوي ول. او د هغه تر مخه چې په دې پنځلس کسان دي نو په دې کې د دوه زنانه هم شامل دي. او د زخمیانو چې کوم هغه علاج و هغه اول په پاړچنار هسپتال کې وشولو. په پاړچنار هسپتال کې مونږ هلته ډاکټرانو سره خبرې وشولې نو هغه ته دا وویلو چې اته زخمیان چې کوم دي هغه راوړل شوي وو. په هغې کې پنځه زنانه وې او دوه د شینګک اوسېدونکي وو او یو بلو. نو هغه کې یو کس مړ شولو ورسره او وو چې کوم دي هغه د هغې درملنه هلته وشوله. په هغې کې شپږ کسان چې کوم دي هغه یو خو څه فارغ کړلو او پنځه چې دي هغه د کیم هسپتال یعنی کې کورم مدیشه هسپتال په پاړچنار کې هلته یوړل شول. او یو زنانه چې کومه ده هغه اوس هم په پاړچنار کې تر درملنې لاندې ده. نو دا په پاړچنار هسپتال کې وشولو. بیا هغې نه پس دا ټول زخمیان چې کوم دي او مړي دا په کیم هسپتال کې پرتو. نو هلته نه د هغې دپاره چې کوم هغه سورتوي دغه فلنک د هغه امبولنس ګاډي وو هغه د 1122 والا همدغه شانتي هسپتال چې کوم خپل ګاډي وو هغه وروستل شولو. او چې کوم هغه ځای کې نه زخمیان دي هغه د صدې او صدې نه د ال آر ایچ د پېښور دو طرف ته مرکزی هسپتالونو ته ځکه چې هلته داسې خاص سهولتونه نشته. او دا 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 کسان چې کم دي دوی درملنه چې کم دي دا به د پېښور او د نورو هغه کېږي ځکه چې د هغې حالات چې کم دي هغه ښه نه دی. نو دغه شانتي دا چې کوم یو دا خبره د زخمیانو ده. بل خبره چې کومه ده هغه د مړو ده هغه مړي چې کوم دي هغه په د کیم هسپتال کې پرتو غوندې چې کوم امبولنس دي دا مړي به زیاتره دغه ځای ته سدې ته بروړي چونکه دا خلک د مقبلو اوسېدونکي خو په سده کې به پاتې کېدلو. نو دا خلک به چې دی په سدې ته راوړل کېږي او خپلوانو ته به ورسپرل کېږي. د دغې پیښې وروستی حالات دا دی چې لارې بالکل وتړل شولې هلته حالات کړکېچن دي. او د سنیانو چې کوم چونکه دغه کسان چې کوم دي دغه د سنیانو زیاتره مړه شوي دي په دې کې سنی هغه سره تعلق لري. نو سنیانو چې کوم دي مشترکه یو په صدق کې احتجاجي غونډه هم کړې ده او احتجاجي د دوی چې دی کنه د صدې هسپتال سره راغونډ شوي وو. او دغه ځای کې دغه چې کومه پیښه ده دا په سختو ټکو غندلې ده. او دا ویلي دي چې حکومت چې کوم دی دوی ته باوجود دی چې په کنوایانو کې روان کړي وو خو هغوی د دوی حفاظت ونه کړی شولو. حالانکه حکومت چې کوم دی چې کله د برید وشولو نو د ملشی ځواک سرتیرو چې کوم دی په برید کوونکو باندې ډزې وکړلې. او د هغوی نه یو کس چې هغه نوم د هغې د نسلی کوټ ارشاد حسین نمیږي او پېژندل کېږي کلندر په نوم باندې. د برید کوونکو چې کوم مشر وو هغه هم په دې کې هغه شوی دی مړ شوی دی او د دې تصدیق مشال ډوډو ته شوی دی. نو هغې دا هغه کړی ده چې دا د حکومت دوی ته هغه نشي کولی تحفظ نشي ورکولی. په کار دا دی چې حکومت د هغو خلکو خلاف سخت نه سخت اکشن واخلي چاچه سوق چه پدی برید کی ککړ ککړ دی
پوښوم زه ډیر مننه کوم طارق د معلوماتو د پاره او خو ورځ دل غواړم. مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان په کورم کې له سمودی رئیس د شیا او سنی مسلک سره د تړلو خلکو ترمنځ حالات کړکیچن دي. که څه هم د دې غټه وجه هلته موجود د ځمکو په سر شخړې دي، خو په ټولنیزو رسنیو د یو بل د مقدساتو توهین د کېدو هم د کې یو مهمه رول پلی کوي، رول ادا کوي. په داسې حال کې چې شیګانو مشرانو دا پریکړه کړې که په ټولنیزو رسنیو چا داسې ویډیو خپره کړه چې پکې د مقدساتو توهین شوی وي، نو په قامي کچه به ورته سزا ورکول کیږي. د سیمې سنیان هم پر دغه متفق دي. تفصیل د طارق ورغزی پر راپور کې
د کورمې شیاګانو پریکړه کړې چې د مقدساتو توهین کول په خبره کې ملوث د خپلې غاړې کسته به په قامي کچه سزا ورکول کیږي. د پریکړې اعلان د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش په پړه چنار کې د جمعې پر ورځ شوې یوې غونډې ته د خپل خطاب پر وخت کړي. بنگش ویلي په سیمه کې هر کس ته احترام لري، خو که داسې کار کوي چې ورنه انتشار خوریږي حکومت سزا یې خپله ده. کام به هم په مخالفت کې د خپلو روایتو لاندې سزاګانې ورته اوروي.
چونتیس رکنی کابینه جوړه ده، دو ټوکې وا خبره شوې ده. اوس نن دا ټول قوم ته خبره مخته کې غدوم سنن نه بعد چا فیسبوک نه چا په سوشل میډیا چا په ټیک ټاک باندې چا سره توهین کړی ده، سرکاری سزا د خپل له ز مجبور یم دغه خبره ده. دا تورای ز مزید نشم خو گواه کیدای شي چې دا قوم رو غوړه مې تو کور ته وي تو دروازې ته کې نو
په کورما کې شیاګانو دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې هغل ته لس ورځې وړاندې خونړي جنگونه شوي. په سیمه کې شیاګانو او سنانو ترمن تازه جنگونه د کېدلو بنیادی وجه پر بشارو علاقہ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو اقدام وو. خور سره په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین هم د سیمې حالات خرابولو ته لمن وهلی وو. که څه هم په سیمه کې دا وخت امنیت بیرته بحال شوی، خو د دواړو فریقینو ځینو خلکو په ټولنیزو رسنیو له کرک ډک ویډیوګانې او پوسټونه د خپرولو سلسله روانه کړې. د سدی اوسیدونکو او مشر ملک عبدالعلی خان مشال رډیو ته پر 12 اکتوبر ویلي، نه یوازې په دین اسلام کې د یو بل مذهبونو ګستاخی کول ممانعت دی، بلکې د سنیانو شپږ قومونه هم پر دغه متفق دي چې د انتشار خورولو له ناوړه کارونو به ځانونه بچ ساتي.
موږ د اهل سنت والجماعت عربه بالکل حکومت دا 100% مودی ته تسلی ورکو سمو به د اخد او ګستاخ په شو باندې مو نه ودرېګو. مو به د حکومت په شوبندې ولوړو په کور سره هغه ګستاخ موف نه کیږي چې حکومت یې سره د اهل بیت په شون کې یا د صحابه په شون کې ګستاخی کوي. او بل دین علاوه مو ته خپل مسلک هم د اجازه نه کوي چې ته چا مقدساتو تاسو توهین وکړو. دا بالکل اسلام کیا معنی دی.
بل خو د سیمې پر حالاتو پوښ د بګن محمد ریحان اورکزی مشال لوډیو ته د خالی پرزویلی په سیمه کې د مقدساتو توهین کې د لمخه نستلو پر کامی کچا د سزا ورکولو شوی پریکړه خبولی خو که عمل ور باندې وشي. او رگزه زیاتوی که څه هم په دغه لړ کې پر حکومتي کچا اقدامات شوي، خو ځینی قانوني پیچیدګیانې د انتشار خورونکو سما مخه په نستلو کې خنډان دي. او رگزه دا هم وایي که دواړه فریقین په خپلو کې یو پاتې شول او د حکومت مرسته وکړله، نو هیڅکله به د پراوونکي ویډیوګانو په ذریعه د سیمې امنیت خرابولو موقع چاته پلاس ورنشي.
دینه مخکې هم په ضلع کورم کې قومي تړون شوی ده، څوک هم په سوشل میډیا باندې ګستاخانه مواد شیر کی دی، هغه په خلاف که حکومت کاروایی کوي که نه کوي. حکومونه څوکم دي خپل فرقې والا څوکم دي، هغه به دغه خلاف کاروایی کوي. خو بهرحال هغه نه پاس بیا هم ډېر مسلې داسې راغلي په سوشل میډیا باندې ګستاخانه مواد شیر شوي دي، هغه خلاف څه داسې کاروایی کوم نه ده کړه.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي، او هغلته څو واري د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سي ډېر حساس میرل شي. په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجودیت لري چې د حل لپاره د ځای مشرانو کوششونه لا هم نه دي کامیاب شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا تاسو د مشال رادیو خبري غړی.
د د بلوچستان په دوکې کې سیاسي ګوندونو او د مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروسته لاغي ختم شوی چې د حکومت له لوري مظاهرچیانو ته ډاډ ورکړل شوی چې دوی به نه یوازې د وژل شوو مزدورانو کورنۍ سره مالی مرسته کوي بلکې په سیمه کې به د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات هم کوي. دا لاغي وروسته ده چې د زیارت هجومې په منځنۍ شپه نصرګنده وسلوالو په دوکې کې یویش مزدوران په ډزو وجل او شپږی زخمیان کړو. د دې برید ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. خبریال ایوب ترین مونږ ته نور معلومات راکړي.
د کوچ څخه 250 کیلومتر لري د بلوچستان په دوکې کې د سیاسي جماعتو او مزدورانو د اتحادیې لخوا د سرحدي عسکرو یا اف سي د کلاو مخته احتجاج د غوروسته ختم شو کله چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبایي وزیرانو او د اسمبلی د غړو یو پلاوی د احتجاج کوونکو سره ولیدل او هلته دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به په سیمه کې د امنیت د ټینګ ساتنې په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کوي. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود لونی اوایل
تاسو کوم طالبي تاسو کوم وخت لا غړي وال ته شي دفتر هاوس موږ خبر وسو او طالبي کې شو موږ ان شاء الله کوم تاسو کوم مطالبي دي هغه به ان شاء الله درې سلور ورځې پنځه ورځې کبا دا تاسو مطالبي موږ در حل کوو دا ټایم او جراله بار رااله ان شاء الله زه به جراله هم دلې درړم کور کمانډر هم درړم آی جی ایف سی هم درړم دوباره به ور بیا پر دا باندې موږ خبره کوو تاسو مهرباني وکړئ کما زه شیطان جنازه چې پر دې دغه خپل کوروت ولژي او شیطان هغه چې دی دیتون چې دی هغه 15 لکر پي ته سرکار له خوا اعلان زخمیان غ 15 لکر دی او چې دا لږ زخمي واغه غ 2 لکر پي
د دې خلمه خد سیاسي جماعتو او مزدورانو د اتحادې لخوا د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه دره منستسي خنړی پیش په ضد سخت احتجاج وسو په کوم کې چې د چارواکو په خبره د نصرګنو وسلوالو د ډزو لامل د کویلې یوش مزوران وجل سیبی او شپج نور زخمیان دی. په احتجاج کی برخلرون کم زایره چانو دا وجل سو مزدورانو مری تر سو ساعتو پوری دا ارسی دا کلا و مختعی شو. پر دی محال دا پشتوخوا ملی او میگوان زلی صدر شادی خان گوشتن او کرا چی حکومتی پسیم که دامنیت چنگ ساتینی پر خاطر زنگری گامونا پورت کری.
جذبات من نکوی دا دا یوی گنچه و دا دوی گنچه کار ندی چی دا تا دری ورزی دا احتجاج ورتوا کی دا سستا خوش و آقا مطالبه بستار کی دا دونی پشتون پرو دا دون خلق پراته دی نن ما ته خلق رازی لان دی پا بیلی پا نامان وزلی کترین دی کناسر دی کنونای دی نن دلتا زما یو امپی نستا یو امینی نستا یو سنیتر نستا سپیش دا ویرا دا ویرا نور یو شای نستا
پا دیر مچکل دلتا پا کوچ کی دا کویلی دا مزورانو دا اتیادی دا مرکزی سکتر سلطان لالا سر تماس وینوی نو آغا و مشال دیدو تا وول چی پبلستان که دا کویلی دا مزورانو دا تحفظ لپارا حقا دا والگامونه ندی پورت سوی کم چی پا کار دی
دا وایی چی تاسی غریب ورکر موجنی دا ظلم دا ناروا دا نا پا مذب کستا نا پا انسانیت کستا دا شما کوی خوما کلمات بیان که دا مخدی شو وکرو سمودای دا خبر پریشوال لیکن وچی بیا دا دا شروع کرد مرو تای خبری چی مختلف واقعات کیجی او سر و پسی نمالومی جی چی چوک دی چوک ندی یو خبر او کی چی پلانه ارگنایزیشن دا حق سر نوزی دا دی سالاوا نوی کسان سرشکال دا بلوچستان کملو اجدا سو دا یو سل دولس او سره دا چې اوش پیته نور پاکستان دغه مر سره جمع کړی دی او د ډیره وخت سره د ورکر مرګ نه وکړي یو دم په دونه زیات تعداد کې بیا وکړي.
بل خو دا وفاقي او صوبایي حکومت له لوري د اکتوبر په 10 او 11 منځنۍ شپه رامنځته شوې د دوکې پر پیښه سخته خوشنۍ ښکاره شوې ده. د صوبایي حکومت لخوا د دوکې وزلې چارواکو ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر د ځانګړو ګامو د پورته کولو امر سوی دی. په دې ترڅ کې وزیر اعظم میاشه باشریف د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل سره هم تماس نیولی دی. هلته په دوکې کې د زلی چارواکو له لوري د پیښې وروسته په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد پلټنې کار روان دی خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. خو د دې څخه له مخه په سیمه کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بېلې قبلې کړې دي.
مشال رډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال زمونږ رڼا ستاسو اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ ولته زمونږ د خبریالانو لیکونه لوستلی شئ د روان خبرونه نیمایي ته رسیدلی وو د دې وخت مهم خبرونه وو په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې په زرګونو کسان د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه د قافلو په شکل کې پیښور ته رارسېدلي دي. جرګه په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سهولت تړل شوی او په ځینو سیمو کې د غورځنګ پلویان نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکې کې د مزدورانو د وژنې پر ضد احتجاج پای ته رسېدلی دی. د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود لونی مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون په دوکې سیمه کې د سیاسي ګوندونو او مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروسته لاغې ختم شو چې حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې په وژل شو مزدورانو کې به د هر یو کورنۍ ته 15-15 لک روپۍ ورکوي او دغه راز په سیمه کې به د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نور یو شمېر زخمیان دي. ځینې سرچینې وایي چې د بریدګرو سره په جګړه کې د ملیشي ځواک 2 سرتیري هم وژل شوي خو چارواکو لا په دغه اړه څه سپیناوی نه دی کړی. په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري تنظیم سند سوهاتی په وینا د کال 2023 د جون له میاشتې تر سږ کال جون پورې په دغه صوبه کې 321 ښځې او سړي د ناموس په نامه وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدلی دي او حزب الله ویلي چې دوی د هیپا په جنوب کې د اسرائیلو یو پوځي اډه په نخښه کړل. اوریدونکو دا د وخت مهم خبرونه وو. اوس راځو یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. په پاکستان کې د 1300 میاشتو راهیسې ګنګوسې روانې وې چې حکومت غواړي چې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده وغځي او یا یو بل آئینی وفاقي عدالت جوړ کړي چې د مشري وکړي. خو د سپریم کورټ لخوا د وکیلانو مشر ته په 11 اکتوبر یو لیک استول شوی دی چې د چیف جسټس د پاره د الوداعي غونډې خبرې ورکړې دي. د لیک تر مخه دا غونډه په 15 اکتوبر کیږي چې د قاضي فائز عیسا د ریټایر کېدو نیټه ده. تفصیل زمونږ خبریال راشد خټک راکړي.
د سپریم کورټ د ریټایر کېدونکو چیف جسټس قاضي فائز عیسا په درناوي کې د ټولو ججانو الوداعي غونډه یا فول کورټ ریفرنس په 15 اکتوبر کیږي. د سپریم کورټ رجسټر جزیره اسلم په دې هکله په 11 اکتوبر د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر شهزاد شوکت ته یو لیک هم لیږلی دی. د دې لیک سره به د 100 میاشتو ورسې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده غځولو په اړه خورېدونکې ګنګوسې هم کمې شي. د حکومت لخوا ویل کېدل چې د عدلیې په اړه په آئین کې بدلون کوي. د حکومت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګولو چې حکومت په آئین کې بدلون د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده غځولو دپاره کوي، ځکه چې قاضي فائز عیسا په 15 اکتوبر ریټایر کیږي خو حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس د نوم اعلان نه دی کړی او نه یې په دې اړه کومه امرنامه جاري کړې ده. خو په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د آئینی ترمیم مقصد د سیاسي او آئینی مقدمو د اورېدنې لپاره د یو بل عدالت جوړول دي او دا ترمیم به خامخا کیږي. دا آئینی عدالت به د سپریم کورټ همره واک لري.
ولې د ایکسټنشن ورکول د مخکې نام سو منسوبه نه و؟ خدا خو بس اسی یو سیز جوړ شو څنګه چې پی ټی ای عدالت ته دی غو پریمټیو سټرایک کی د مخکې نه کار لانی شي وی چې بس د خلکو غزه انسازی کی په دې بنیاد باندې جګه متنازعه کی. نو دا څه خبره بالکل نه و. نه دا زیری تجویز او کانسټیټیوشنل کورټ تجویز نه خو زما د اطلاع مطابق د فائز عیسا نوم پاره کې نشته. فائز عیسا کې نه اپوینټ کی ګورنمنت. کانسټیټیوشنل کورټ به جوړیږي، ډیفینیټلی به جوړیږي. دوه ورځې پس یادري ورځې پس ترمیمونه پیش کېدو ولې دی غو منزوریږي او په هر حالت کې به منزوري چې دا تاسو په نوټیس کې دا تاسو انفارمیشن درکو کی دا به او تاسو سره دې سره دا انفارمیشن هم درکوم چې فائز عیسا په پاغي کانسټیټیوشنل کورټ کې ني کې دي شي قاضي امین دغه چیف جسټس شي.
چیف جسټس قاضي فائز عیسا د نوي عدالتي کال د پیل په غونډه کې او د قانون وزیر نذیر تارر ته هم ویلو چې د کار موده غځول به قبول نکړي. خو د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله رسنیو ته ویلو چې که د ټولو ججانو د کار موده وغځول شي نو قاضي فائز عیسا به هم ومني. حکومت ته ستمبر په میاشت کې د قومي اسمبلۍ او سینیټ غونډې هم د آئینی ترمیم کولو دپاره رابللې وې خو په پارلیمان کې د دې دپاره پکار رای نه لرلو په وجه یې ترمیمي بل وړاندې نه کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې قاضي فائز عیسا د لومړۍ ورځې رسې د خپل کار موده غځولو په حق کې نه و. خو د سیاسي ماحول په وجه د هغه نوم بیا بیا اخیستل کېدو.
قاضی فیض صاحب چې هغه جوډیشل اوری چې جوډیشل اکټیویزم دی د دې خلاف وکړه، د دې آئین بای بوکس چلېدو والا دی، د پارلمان سپریمیسي منون کوي او دارنګه فکر یې درلود، خو دوی ته دارنګه جسټس پکار و نو ځکه دوی ویلي چې دا به مو شروع کړو، دغه اورال یو ایکسټنشن به ورکړو. دغه خو هغه مسته ویلي چې قاضی نه پاته کېږي، قاضی غوښتل چې دا چیف جسټس یې کولم د ده د یو ښه نوم به پاته سي او دغه به پاته سي. د فیض حمید د درنې کیس و کیسه هغه ډېره بدنامي، خو دلته دومره پروپاګنډا د خلاف وسوله، دومره پروپاګنډا وسوه، دومره بدنامه څه غلطیا نه دم وسوله. خو دوی خو سوال نه پیدا کېږي چې دوی به پاته کېدی یا به د تواره خوري، دا ایکسټنشن د تواره خوړله په یو صورت کې هم
د الوداعی غونډې په مهال ډوډۍ هم ورکول کېږي. خو قاضی فیضی صاحب د پاکستان اټرنی جنرل منصور اوان ته ویلي دي چې په ډوډۍ د 100,000 روپۍ خرڅ کولو ضرورت نشته. قاضی فیضی صاحب په کال 2023 کې د ستمبر په 11 نیټه د پاکستان 9 چیف جسټس جوړ شو او 11 میاشتې په دې توګه کار وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتۍ کمیټې د مشري او د بشري حقوقو د فعالې ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرې د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو او خلکو راپارولو په تور مقدمه درج کړې ده. دغه مقدمه د خار په قائد آباد پولیس سټیشن کې د اسد علي په نامه د یو وګړي په مدیت کې درج شوې ده. بل خواته مارنګ دغه ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پولیس او ریاستي ادارې په جعلي مقدمو د دې د ویرولو هڅه کوي، خو دا به د خپلې مبارزې نه پشان شي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشري او د بشري حقوقو فعالې ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د ملیر ضلع قائد آباد پولیسو تانې مشر اسیچو فراست حسین شاه د اکتوبر په 12 مشال لیډیو ته وویل دا مقدمه د اسد علي په نوم د یو تن په خواست درج کړې ده. دی وای دا مقدمه د اسد په نوم د یو تن په مدیت کې درج کړی شوې ده. په دې اړه اسد علي پولیسو ته په لیکلي بڼه شکایت کړی دی چې مارنګ بلوچ د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک د ریاستي ادارو په ضد راپاروي، ترهګرو ډلو ته اسانتیاوي برابروي او په ځانګړې توګه بلوچ ځوانان د ریاست په ضد ګمراه کوي. نوموړي زیاته کړې ځکه د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرۍ او نورو مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. مشال لیډیو ته د پولیسو لخوا ترلاسه شوې مقدمه کې په ډاکټر مارنګ بلوچ ګڼ تورونه لګولې شوې دي. مقدمه کې د ریاستي ادارو په ضد ویناګانو خلکو راپارولو سره دا تور هم دی چې نوموړي د بلوچانو د مظاهرو لاریونونو په مهال ترهګرو تګ راتګ اسانوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د اکتوبر په 12 مشال لیډیو سره ډاکټر مارنګ بلوچ په خبرو کې وویل چې پولیس او ریاستي ادارې د دروغجنو مقدمو د لارې د دوی لار نیول غواړي، خو د دې په وینا چې په هیڅ حالاتو کې به د خپلو قانوني او سوله ییزو حقونو لپاره له مبارزې څخه خلاص وانخلي.
دا په دې ریاست کې له قانونیت څرګندوي چې بشري حقوقو خبره کول، لا درکه خپلوانو د موندلو خبرې کول ورله هم جرم ګرځول کیږي. دا لومړی مقدمه نه ده. دوی غواړي چې موږ د خپلو خبرو په شا کړي، خو موږ به په هیڅ صورت نه په شا کیږو. دوی زموږ نمونه د ترهګرو په ډلو یا فورث شیډیول کې اچولي، د لکې راته هم راکوي. د دې هیواد ریاستي ادارې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو په وړاندې محاصره کوي.
مارنګ بلوچ زیاته کړې چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو یادې تاڼې ته ورغلی وه چې د کراچۍ پولیسو لخوا ترې اخیستل شوي پاسپورټ، موبایل او نورو اسنادو په اړه راپورټ درج کول غوښتل، خو د دې په وینا چې پولیسي غوښتنه ونه منله او اوس یې د دې په وړاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ پولیسو د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه په داسې حال کې درج کړې ده چې د اکتوبر په 10 نوموړي له کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړي، خو نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایی ډګر ودرولی وه او د سفر اجازه یې ولا ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر د پاکستان د پلټنو وفاقي اداري اف ای ای چارواک ویلي وو چې د مارنګ بلوسی نوم د مرکزی حکومت د کورنو چار وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې اچولی شوی دی، ځکه ورته له هیواده د بهر د تلو اجازه نشته. خو بلخوا مارنګ بلوس وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي او پولیسو پرې هم په هغه ورځ په لاره کې تشدد کړی، ځورولی، پاسپورټ، موبایل او نور اسناد ترې اخیستي وو. د دې په وینا چې د دې په ضد یې په سن های کورټ کې خواست کړی دی. په سن او د هیواد په نورو برخو کې د مارنګ بلوسی په ضد دا لومړۍ مقدمه نه ده. سخ کال په جنوري کې د خیرپور پولیسو د مارنګ بلوسی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد د خلکو د راپارولو، ریاستي دارو په ضد ویناګانو کولو مقدمه درج کړې وه. هغه مهال چې د 2023 کال په ستمبر کې مارنګ بلوسی په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو، زامنو او ورونو لپاره د انصاف لپاره د اسلام آباد په لوري لاروین کړی وو. روان کال د مای په میاشت کې کوئټه پریس کلب مخې ته د احتجاج وروستو پولیسو د مارنګ بلوچی او د سازمان د نورو غړو په ضد مقدمه درج کړې وه. بلوچ یک جهتی کمیټې چې سخ کال د جولای په 18 په گوادر کې راچی موچی په نوم دستوره کړې وه چې پولیسو ایف سی ځواکونو د بلوسانو ترمنځ پکین ختی هم شوي وي. د گوادر پولیسو بیا د مارنګ بلوسی په ضد د پولیس د وجنې مقدمه هم درج کړې وه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوردونکو سرازو د پاکستان سیاسي چارو ته پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر په 15 یو ځل بیا د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. د پی ټی آی د پارلمان غړي زبیر وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا مظاهره د عمران خان د خوشي کولو لپاره رابلل شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې پی ټی آی د هیواد مخالف ایجنډا باندې کار کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې په اسلام آباد کې په هم هغه ورځ د شنګای همکارۍ سازمان غونډه کیږي نو حکومت به د احتجاج مخه ارومرو نیسي. تفصیل گوهر مسید راکی.
په ډی چوک کې د 15 اکتوبر جلسې غرض څه دی؟ د پی ټی آی د پارلمان غړي زبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دې غرض د دوی مشر عمران خان له جیله راخلاصول دي. د زیات کړه
داسې دوه درې هفتې کېږي چې د خان صاحب سره څوک ملاول ته نه ورکا او څوک ورسره ملاوېدلای نه شي نو هیڅ پاتې نه لګیږي چې نن دا په څه کې حال کې دی. دا د خپل حق دی، دی یو قیدی او پرایم منسٹر پوتې شوی دی نو دا زور جو ته چې کیږي ورسره کې په 15 تاریخ باندې د پرشار د دباو د پورا د میز درنه کې دین کېدو.
په بل اړخ د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اکتوبر په 12 اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې وویل چې پی ټی آی سمرا ګامونه هم پورته کوي، هغه د ریاست خلاف اوچتوي. د زیات کړه ملک مخالف ایجنډا باندې کار کوي. د هند وزیر خارجه ته دوی بلنه ورکړې دي چې راشي او د دوی جلسې ته وینا وکړي. د پاکستان خلاف چې څوک راوځي د دښمن په ډول به قتل کیږي. یاد د وی چې پی ټی آی د اکتوبر په 15 هم په ډی چوک کې درنا کړې وه. څېړونکو وایي چې دا ځل حکومت د پی ټی آی احتجاج په هر صورت حسارولو هڅه کوي، که په هغه کې د مرګ او ژوبلې نقصان هم وشي.
ساکت سیدیم او اسلام آباد کې اب تک نیوز د پاره پارلمان او پولیټیکل پارټیز کور کوم. اوله خبره خدا ده چې پی ټی آی د پاره ډېره دا مشکل وي چې په دې ورځ باندې احتجاج وکړي. هغه وجه دا ده چې حکومت په دا مکمل یقیني کوي چې شنګای تاون تنظیم په ټیم باندې دلته کې هیڅ قسم ته ډیسټربنس نه وشي او څه د پیښه را پیښه نه شي. بل خبره دا ده چې دې باندې د پی ټی آی د پاره هم دا یو نیگیټیو امپیکټ به وي. د دې خبرې چې په ملک کې دمره غټه اکټیویټی کیږي او په دې موقع باندې پی ټی آی چې کم دغه خپل احتجاج کوي او په دې باوجود باندې چې مولانا فضل الرحمان هم دوی ته ریکویسټ کړی و چې تاسو په د شنګای تاون تنظیم کانفرنس په موقع تاسو احتجاج مه کوئ.
یاد د وی چې شنګای تاون تنظیم غونډه روانې میاشتې په 15 او 14 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. تما دا چې د روسی او د چین صدر اعظمونو په ګډون د سیمې د لسو هیوادونو لوړپوړي مشران د دغه غونډې په لړ کې پاکستان ته سفر وکړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. پاکستان په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري سازمان سند سهاتي ویلي دي چې په صوبه کې په یو نیم کال کې 321 ښځې او سړي د ناموس په نامه وژل شوي دي. د یاد سازمان د شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 115 ښځې او 15 سړي او د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر جون پورې 80 ښځې او 21 سړي وژل شوي دي. ادی په وینا په صوبه کې د غیرت په نامه وژنې تر ټولو زیاتې پیښې په جیکب آباد ضلع کې رامنځته شوي دي چې شمیره یې 50 ده. تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي په راپور کې.
په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم سند ساتي مشرانو د اکتوبر په 11 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په مهال د یاد سازمان مشرې ډاکټر عائشه داریجو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سند صوبه کې د غیرت په نوم د ښځو او سړو د وجلو پیښې پرله پسې زیاتېږي.
2023 سے 24 تک دو کال 2023 کی د غیرت پنوم 321 خزی او سڑی وجل شوی دی چپکی 215 خزی او 85 سڑی شامل دی. جیکب آباد د سند هغه ضلع ده چې د غیرت پنوم پکې تر ټولو زیاتې وژنې کیږي. یوازې په جیکب آباد کې تیر کال 43 خزی او 10 سڑی وجل شوی دی او سږ کال د جنوري نه تر جون پورې 101 خزی او سڑی وجل شوی دی.
ڈاکٹر عائشہ داری جو زیادہ کڑی چپ جیکب آباد پسی پا دوائن نمبر دا غیرت پا نم زیادی وجنی پا کشمور ضلع کی شوی دی. دا دین علاوہ پا شکار پور، گوٹ کی، سکر، خیرپور او لڑکانہ کی ہم دا پیخی شوی دی او دا صوبے پا نور ضلعوں کے دا کراچی پوری ہم دا غیرت پا نم وجنی کی گیا ولا روانی دی. عائشہ داری جو پوائنا چپ صوبہ کی دا غیرت پا نم دا وجنی حاغ پیخی دی چپ پولیس پا تانا کی اندراج شوی دے مقدمے پا کی درج کڑی شوی دی. ڈاکٹر عائشہ وئی زیادہ پیخو د خودکشی یا بلی کورنۍ جګړې نوم ورکول کیږي او زیاتره کورنۍ دغه ډول پیخي پټوي. د خبری غونډې په محل په کراچۍ کې د عیسایانو د حقونو لپاره کارکونکو پاسټر غزاله شفیق بیا ویل په سند صوبه کې چې د غیرت په نوم څومره پیخي شوي دي په دې کې عیسایان او هندوانو لګکیو سره تعلق لرونکي هم په هدف شوي دي.
تو بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ
سند صوبہ کے معشومان و نجنوں خصوصا روان سلوک تنور صبح پر تلا ڈیر زیاد اندخمن دے دلتا لگی کیوں نجونا او زوانان بیا پبلنوں وجل کی گی دا پڑا گدا چی بزور دا مذہب بتلولو تر طول زیاد پیخی بسن صبح کی مخی ترازی بزور دا لگی کیوں نجونا او پیغلی تختول کی گی او وجل کی گی دیل کبلا پسن میش لگی کیوں نجونا او خوزی دا عدم تحفظ کار دی
زیادہ عدم تحفظ پایا جاتا ہے.
غزاله شفیق زیاده کړی چې دا شمیره ډېرې د اندېښنې وړ دي چې په دومره غټه کچه ښځې او سړي د غیرت په نوم وژل کیږي او بیا زیاته دا د اندېښنې خبره ده چې ښځې زیاتې وژل شوې دي. د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سند مرستیال مشرې مهناز شاه بیا وویل په سند صوبه کې د بشري حقونو سرغړونې روز تر بلې زیاتېږي.
25 کالو کې په سند کې په دې اړه هیڅ نه دي بدل شوي، یعنی هیڅ حوالے نه دی راغلی. اوس هم د غیرت په نوم زیاتره خزی وژل کیږي او بیا په زیاتو پیښو کې کورنۍ یا خپلوان ککړ وي، ځکه هغوی زیاتره کورنۍ دغه ډول پیښې پټي او که چېرته کومه پیښه راپور هم شي نو هغه په جرګو کې هواری کړي.
مهناز شاه زیاته کړې چې د سند په جیکب آباد، لڑکانه، سکر، ګوټکی او نورو سیمو کې قبایلي نظام دی چېرته چې ښځې نه یوازې د خپلو حقونو نه محرومه ساتل کیږي، د غیرت په نوم هم وژلې لا روان دي. په خبری غونډه کې ګډونوالو تور پورې کړی چې د پیپلز ګوند د سند حکومت ځنی غړي د غیرت په نوم وجلو کې تورونو کسانو ملاتړ کوي او حکومت د غیرت په نوم وجلو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي. خو بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د سند حکومت ویان مرتضی وهاب دا تورونه رد کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي دوی په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو لپاره قانون سازي کړې ده او هڅه کوي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي. نوموړي په وینا د صوبې په ټولو محکمو کې د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره ځانګړي کمیټې جوړې کړې شوې. د صوبائی محتسب اداره جوړ کړی دا چرته چې خزې شکایت کولې شی او دغه اداره بیا د پیښې پلټنی کوي او اغیزمنو خزو ته انصاف ورکوي. د سن صوبائی حکومت وايي په صوبا کې د خزو ځانګړي پولیس تانی هم جوړ کړی شوی دی او په ځینې ځایونو کې خزینه پولیس کارمندانی په ځای کړی شوی دی چرته چې خزې کولې شي په اسانه رپورت وکړي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وايي چې په هغه هیواد کې هر کال تر زرو زیاتې خزې د ناموس په نوم وجل کیږي. کمیشن پرسته کې په خپل کلنی رپورت کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 308 پیښې ثبت شوي چې پکې 295 خزې وجلې شوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
جسٹس پروجیکټ پاکستان سازمان سوکچی د بندیانو په حقونو کار کوي. د کال 2023 شمیرې خپرې کړې دي چې تر مخه دا وخت پاکستان کې د 6000 نه ډیرو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده، کوم چې تیر کال پرتلا ډیره ده. د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې باید د پرمختللي او مهذب نړۍ سره اوږه په اوږه روان شي او د مرګ او پانسۍ سزا ختم کړل شي، ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد ګام بلل کیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا 2023 دغه رپورت چې په 10 اکتوبر خپور شوی لمخه د پاکستان درجه بندي د نړۍ په هغه هیوادونو کې شوی چرته چې د مرګ سزا ورکولو شرحه زیاته ده. د جسټس پروجیکټ پاکستان رپورت وایي کال 2019 راسه پاکستان کې د مرګ سزا نه ده ورکړل شوی، خو بیا هم پاکستان په غټه پیمانه د مرګ سزا کارونکي هیواد دی چې پکې د یو ډیر څخه سیوا جرمونو سزا مرګ ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي باید د پرمختللي او مهذب نړیوال ټولنې سره سم دوی مزل وکړي او دا غیر انساني او پرتشدد سزاګانې ختم کړل شي. د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وایي
دا د انساني عظمت او وقار منافی سزا ده، ظالمانه سزا ده. دویمه دا ده چې په پاکستان باندې کې ملکي چې په غزګي کې له عدالتي نظام او تفتیشي نظام کې ډېرې خلاګانې دي او مسلې پکې دي، نو که بے ګناه کس له یو ځل سزا ورکړي شي نو دا هغه سزا هغه د هغه ژوند واغسته شو. او بل د ریاست دا ذمېداري ده چې هغه د انساني ژوند تحفظ وکړي، نه چې ژوند دې واخلي دي. ورسره ورسره چې کوم خلک ککړ دي نو هغه خلکو له په اصلاح اصل لار راوباسي. د سزاګانې څومره هم ډېرې ورکړل شوي دي، هغه شانتې بیا په جرمونو کې اضافه هم کېږي.
خو ځینې مشران او پوهان وایي چې سزا سخته نه وي نو په ټولنه کې جرمونه سیوا کېږي، په خصوص توګه کله چې سزا په وخت او صحیح مجرم ته نه ورکوي کیږي، او که داسې کیږي نو په جرمونو کې تر ډېر حده کمی راتل شي. دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مخکخ مولانا سید یوسف شاه وایي
الله په قرآن کې وایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی. زموږ په ملک خو که په هغه ټایم باندې د قصاص اخیستلی شی نو دلته به بالکل دا قتل قتال او دا ظلم او دا زیاتی به نه کېدلو. دلته زمونږ په یو کلي کې څومره د 302 کیسونه کېږي، ځکه چې دلته سزا نشته. سزا بالکل ضروری ده او درسو پورې چې سزا نه وي تر هغې پورې معاشرې نه دا فساد او دا ظلم او دا جبر نشي ختم کېدلی. خو دومره ده چې سزا په حق باندې ورکول پکار دي.
دا چې قانون پوه څه نظر لري چې د پانسۍ یا د مرګ سزا ختمول غوره دي او که نه، ځکه د دې سخت سزا سربېره هم جرمونو کې کمی نه لیدل کېږي. نو پېښور های کورټ کې وکیل مهویش محب کاکا خیل وایي پاکستان کې وړاندې نه 1300 کلونو راسې د مرګ سزاګانې اوس ډېرې کمې شوې دي، خو وایي داسې کیسونه وي د کم له وجې چې جرمونه کوونکي ډاډ ومومي نو هغې ته د مرګ سزا بیا ضروري شي، لکه بیا بیا مرګونه کول یا بیا بیا ماشومان او زنانه د جنسي تاریخ کارول یا نور تشدد کول.
ډېر حد پورې ډیت سنټنس دی هغه کم شوې دی پورا پاکستان کې، او زیات تر چې کم ډیسیژنس دي هغه ریهابیلیټیشن باندې دي. زه به دام وایم چې څه داسې کرایمز دي چې هغه کې بیا ډیت سنټنس ډېر زیات ضروري هم شي. د سنگا یو مړې کړې وي او د بهر روزي او دوباره مړې کړي او یو هیبیچوال مرډرر وي نو د دې پریویس هیستوري هم کتلی کیږي، او هغه هیستری په بیس باندې دا قتل کیږي نو هغه کې بیا څه زونو کې مونږه دیتا عدالتونه د ډیت سنټنس ورکړي نو دغه کرایمز کې ډیت سنټنس ضروری دی او که اون شي نو هغه بیا سوسایټي انکریج کوي په دې باندې چې دا کس دی دا په مرډر کیسز کې نیول کیږي او د بهر باعزت بری شو بهر وته یا کمپرومایز شو فیملی کې نو دې کې بیا سوسایټي کې کرایمز نور هم زیات شي.
کل 2008 کې پاکستان د هغه وخت صدر آصف الزرداری هیواد کې د مرګ په سزا بندیز لګولې وو ولې په دسمبر 2016 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورسته دغه بندیزونه یو وار بیا پورته کړل شو. د جسټس پراجیکټ پاکستان رپورټ تر مخه په کال 2023 کې شپږ زره یو کم څلوېښت کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه او د هغې وړاندې 2022 کې د مرګ سزا والا نفوس شمیر څه باندې 3200 وو ولې سږ کال دا شمیر د شپږ زره او یو نیم سلنه سیوا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د موبایل فون په ګډون د نورو سکرینونو زیات استعمال د ماشومانو ذهني صحت ته خطر جوړول شي. دا سرګندونې د صحت نړیوال ادارې لخوا روان کال ترسره شوی یو څېړنه کې مخې ته راغلی دي. په څېړنه کې راغلی دي چې د سکرینونو یا ډیجیټل ګیجټس ډیر زیات استعمال د ماشومانو ذهنی صحت اغیزمن کوي. دغه سروے کې دا خبره هم پکوته شوې ده چې زیات سکرین کتل وجه خوب هم نه پوره کیږي او داغي اثر بیا د ماشومانو پس دکلو پریوزي. په دغه اړه تفصیل د اسماء ګل پراپور کې.
د ملکنو سیدون کې سلویخ کلن شبنم چې د سلورو بچو مور ده مشال ریډیو ته ویل چې د ډیرو هڅو باوجود نشي کولی چې ماشومان یې د زیات موبایل کتو واړوي. نوموړی وایي
ډیر زیاته پریشانه کړی یو کله زمانه موبایل والی کله د پلار نه موبایل والی روټه خوراکي نشته خو به سم نشته د سکول کار صحیح نه کوي کنه سب پیسې به نه پوي چې وسو ور سره وکړو چې موبایل ته اخلو بس دا لویل وی چې وي او دا جړاګانې کوي او چې موبایل ولا ورکې نو بیا هم سم خبره نه ده.
دا چې د موبایل فون زیات استعمال په ماشومانو سره اغیز غورځوي په اړه پیښور کې کلینیکل سایکولوژیست شاوانه مشال ریډیو ته ویل چې سکرینونو ته تیر شوی وخت څومره زیات وي نو له هغې وجې پیدا شوو ناروغو شدت به هم هغه همره سی وای ځکه چې کله ماشومان ویډیو شیټینګ کولو مختلف قسمه ویډیوګانو کتلو او ګیمونو کولو عادت واخلي نو په ټولنیزو هلو ځلو کې یې دلچسپي کمه شي. نوموړی زیاته کړه داسې ماشومان د حقیقت په ځای تصوراتي دنیا کې ژوند کوي.
پہلے پیک کو دا دیکھ رہا سپیچ افیکٹ کی گئی سپیچ دا شانت افیکٹ کی نا معاشم چیز کرنا آغا خپل جو جرگونی لینگویجز کے کارٹونی لینگویجز کے اور بل دا دا سکرین دا وجہ دا آغا دا بیہیویر ایشوز ہم راضی جگہ چھ آغا سکرین کی دا شانت دا گیمز وغیرہ ویڈیوز کو دیکھم کہ چھ فائٹنگ وغیرہ نو آغا چھ کل آغا دا او گوری معاشم سکرین والا فائٹنگ زان سر شروع کی معاشم دا سینس ایشوز راضی کل معاشم دا سکرین آواز را دا چھ نو آغا بیا دا ہیومنز آواز بان ریسپونڈ نور کی جگہ چھ دا غی فریکوینسی دیر لاؤڈ دا ہیومن چھ کم ساؤنڈ فریکوینسی دا غا ډیره کم ده. ماشوم چې دی نو هغه چې سکرین آواز سره ده چې بیا هغه د هیومن آواز ریسپونډ نه ورکوي هغه ځان سره لګي مطلب هغه موږ ته سمجھ هی نه راځي چې هغه څه وي. هغه ماشومان چې کله سکرین ډیر زیات یوز کوي کنه هغه کمانډ هی نه فالو کوي هغه ډایرکټ پوینټ ته ورشي نو د سکرین د وجه ډیر زیات نن سبا ایشوز راځي.
مردان عبدالولی خان په هنتون کې د عمرانیاتو د څنګ اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر حسین علی هم په دې جور نظر لري چې موجوده وخت کې د موبایل فون په شمول د نورو سکرینونو استعمال زکه هم زیات شوی چې میاندې پلورونه بچو پوره وخت نه ورکوي ځکه ماشومان په غیر ضروری سرگرمیانو کې مشغول شي.
دا ماشومان چې کم ټایم د موبایل سره او د سکرین سره تیروي نو د هغې د وجه دی بهر چې کم نورو ماشومانو سره کم بهر انټریکشن کول پکار دي نو هغې باندې د دې توجه نه وي او دی دا کوشش کوي چې دی خپل ټایم ځان لا د موبایل او د لپټاپ سکرین سره تیر کړي. فرض کا دا خبرې مخکې هم دغه سه د موبایل او لپټاپ سکرین په شکل کې د ماشومان سره مخکې لاړی نو د دې نه صرف جسمانی صحت ته اغه ته نقصان رسی بلکې د دې ذهنی صحت چې کم دی نو اغه ته هم چې کم دی نو د دې نه نقصان رسی نو دا ډیره ضروری او لازمی خبره ده چې میندې او پلاران او د کور نور افراد چې کم دی نو په ماشومان باندې نظر وساتي. ماشومان دې په بهر سرگرمی دي اغه کې د ماشومان شامل کی.
د صحت چارو پوهان وای چې د سکرین مخې ته زیات وخت تیرولو لوجې ماشومان نشي کولای چې له حقیقي دنیا نه زده کړې وکړي، ځکه چې په ټولنیز کچې د خلکو سره مخامخ رابطې کمی شي او د وخت تیرېدو سره د دماغي دباو ښکار شي، او دا چې سمود پسې دغه منفي اغیز په جسماني صحت هم ښکار کېدل شروع شي، چې پکې د سترګو نظر خرابېدل او مسلسل د سر درد کېدل شامل دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.